زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د هر حق خن مخالف دي چې د ډیورن کرښې د دوه خو ولسونو سره بیلوي. یونما خبرداري ورکړی دی چې که د دوی کارکونکو چا تهدید کړل نو افغانستان به مرستي ودروي. د دې یو ځینو نور راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د ډیورنډ د کرښې پر دواړو غاړو د پروتو ولسونو ترمنځ د اړیکو پرې کولو ته د منلو نه دي. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که یې کارکوونکي وځورول سي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي او په پاکستان کې یوې محکمې حکم کړی دی چې د حکومت د مخالف فعالانو سلطنه دی په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوه اونۍ زندان نیسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو د پروتو ولسونو ترمنځ د اړیکو پرې کول ورته د منلو نه دي. محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ټول دوی به پر دې کرښه هیڅ داسې موانع جوړول ونه مني چې د ولسونو ترمنځ د اړیکو د پرې کېدو سبب سي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي پاکستاني پوځ د ډیورنډ پر کرښه د بلوچستان په ایالت کې چې دی غاړې کندهار هلمند او پکتیکا ولایتونه دي د یوې اوږدې کندې ایستل پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی هم د کورنۍ چار د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ته دنده ورکړې څو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د کندې د ایستلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو، دفاع، سرحدونو او قبایلو د وزارتونو مرستیالان هم شامل دي. خبر پاڼه وایي دا پلاوی دنده لري چې کاره تاریخي اسناد او شواهد ته په پام د دې کیندلو موقعیت وڅېړي او خپل مشترک نظر په لسو ورځو کې ولسمشر ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که کارکوونکي وځورول سي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامایو چارواکي د ټویټر په پیغام کې ویلي د ملګرو ملتونو تهدیدول او یا پر دوی لفظي بریدونه د منلو نه دي. دا خبرداري یو ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې یو شمېر مظاهره چان په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول سوي وه او دا اداره په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوله. مظاهره چانو د مارګ پر ملګرو ملتونو نارې وهلې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په کډکیش کې مزګړی توپ کوي. افغان حکومت د هغو تایساتو د ساتنې لپاره چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي یو نوی ځواک جوړوي. د ولسمشر کرزی د دوی دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزارت د تایساتو د ساتنې له دې ځواک سره د امریکا د مرستو په اړه پرون شنبه د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داتور سپانتا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال جان کیمبل سره یو هوکړلیک لاسلیک کړ. چارواکي وایي د هوکړلیک له مخې به د دفاع د وزارت تایساتو د ساتنې یو ځواک جوړیږي څو د هغو تایساتو او ودانیو ساتنه وکړي چې نړیوالو ځواکونو افغان لور ته سپارلې او یا د دې کال تر پایه سپاري. د دفاع وزارت په چوکاټ کې دا ځواک به 15,000 سرتیري ولري او د امریکا متحده ایالات به د یو کال لپاره او نور لګښتونه چې $14 میلیون کې جوړ کوي. دا خبر پاڼه وایي چې د یو بل کال لپاره هم د مرسته تمدیدل سي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی سپانتا دا یو شمرسته ګڼلې چې د دفاع وزارت به ترې د دې ځواک د تجهیز او روزنې لپاره کار واخلي. دا خبر پاڼه زیاتوي چې د دې هوکړلیک لاسلیک کول به د دې سبب سي چې د هغو تایسادو د تخریب مخه ونیول سي چې نوې د افغانستان ملي اردو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلې چې د یو شمېر کسان لخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تل په مراسمو کې هوایي ډزې د امنیتي ځواکونو په امنیتي تدابیرو کې مهم ستونزه او کمزوري وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د شهید د ونی په مناسبت په کابل ښار کې د نیول سو امنیتي تدابیرو د ارزونه د کورنۍ چارو وزیر او د دې وزارت د مشرتابه د هیئت په غونډه کې سوې. خبر پاڼه وایي په غونډه کې پریکړه وسوې چې پولیس باید له داسې غیر مسؤلو وسلوالو سره جدي چلند وکړي او هغوی عدلي او قضایي مراجعو ته وسپاري. د کورنۍ چارو وزارت خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې په ودونو کې د هوایي ډزو او د انجنونو او کم عمره هلکانو د نسول پر راپورونه هم اندېښنه ښکاره سوه او پولیس ته سپارښتنه وسوه چې د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 13 تلین په مناسبت د مراسمو په ورځ په کابل کې یو شمېر وسلوالو په هغو موټرو کې چې د احمد شاه مسعود د عکسونه او د مجاهدینو د حکومت بیرغونه پرې لګېدلي وو ګرځېدل او ځینې هوایي ډزې کولې. په دې ډزو کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي وو. بیا هم شرغلاست په پاکستان کې یو محکمې حکم کړی دی چې د حکومت مخالف فعالانو سلطنت دی په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوی اونۍ زندانی سي. پرون اسلام آباد کې د محکمې پر دې حکم د اعتراض لپاره د محکمې د ودانۍ د باندې مظاهره چاند راټول سي. اعتراض کوونکو له پولیس سره له دوه ساعته جنجال وروسته په سوله ییزه توګه د محکمې مخه خوشې کړه. په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ اعتراض کوونکي له څه مودې راهیسې د صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لوړپوړي اټومي مذاکره کوونکي ویلې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو په تازه پړاو کې د جدي پوښتنو په اړه اختلافات موجود دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مثال مجید تخان تراچی له مقابل لوري غوښتي څو د هغو سرو کرښو ته درناوی وکړي چې یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ایران ټاکلی دی. له دې خبرو مخکې ایراني چارواکو د بریتانیا، فرانسې او جرمني له اساس سره د دې اونۍ په پیل کې په ویانا کې خبرې کړې وې. تمه کېږي چې د دې درې اروپایي هیوادونو استازي به د سپتمبر د میاشتې په 13 نیټه د امریکا، روسیې او چین له اساس سره یو ځای په نیویارک کې له ایراني لوري سره خبرې وکړي. یو ویډیو تازه خبر سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې له لوري د یو برتنوي مرستندوی د سر پرې کول شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې له لوري د ډیوډ هاینس وژنه یو ناوړه اقدام دی. کیمرون اجمانه کړی چې د هاینس قاتلان به که هر څومره وخت هم پروزي د عدالت منګولو ته وسپاري. څلور څلوېښت کلن ډیوډ هاینس د شکاتلین د پیرت اوسیدونکی و او تیر کال په داسې حال کې چې لیبیا فرانسوي مرستندوی موسسې سره کار کاوه وتښتول سو. تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې امریکایي خبرلان جیمز فولي او سټیفن سوټ په ورته ډول وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختریزو وسلوالي ډلې پر ضد مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. جان کیری دا خبرې پرون په قاهره کې د خپل مصري سیال شامه شکری سره په یو ګډ خبرې غونډه کې وکړه. د وای مصر د اسلامي نړۍ د فکری او فرهنګي مرکز په توګه کولای سي د هغې مفکورې په غندل کې مهم رول ولوبوي چې د اسلامي دولت وسلوالي د پراخولو په حال کې دي. د مصر د بهرنی چار وزیر ول چې د اسلامي دولت ډله په سیمه کې له نورو ډلو سره اړیکې لري او د دې غواښت له منځه وړلو لپاره نړیوال اقدام ته اړتیا ده. او د اوکرين پوز وای د دونیس هوایي دګار کې د روس په لوبې تل غشتونکو یو بریده پر شاته بولې دي. راپورونه وای د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغان ترمنځ د اتورزنی اوربان سربیره پرون د ډزو ژغو نوردل کېدل. په عین حال کې د موټر یو کاروان چې د روسي چرواک په وینا بشری مرستې انتقالوي د اوکرين په ختیځ کې د روسي بیتل غشتونکو بل مهم مرکز لوهانس ته رسیدلی دی. د اوکرين صدر اعظم ارسيني یاتسونوک پرونول کرملین غواړي چې اوکرين د خپلواکۍ واد په توګه لمانځي یوسي. نوموړي روسیا نړیوال نظم ته یو غاښ وباله. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دا تورن رد کړی دی چې ګوندې روسیا د اوکرين په ختیځ کې د یوې حیلې سیمې د رامنځته کولو په لټه کې ده. د خبرونو پای.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. پاکستان پر ډیورن کرښه کنده کینی خو افغانستان وای
هر ډول هموانی وشي هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه.
ملګری ملتونه وایي که له کارکونکو سره بد چلند وشو له افغانستان سره به مرستې بندې کړي. د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوې.
له څو ورځو راپتي خوا نړیوال منځګړي د دواړو ټیمونو تر مابین منځګړیتوب کوي.
د کرکټ د نړیوالو اتل بلیو جام افغانستان ته راوړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي سیلونو 280 تنه مړه کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې است، ازادي رادیو په اف ام 3.5 څپه لا صفه او وازی ووري. په همدغه څپو په او په همدغه شارونو کې د ماشام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبري شي. د افغانستان حکومت وایي چې د هر هغه خند مخالف دی چې د ډیورن کرښې د دوو خواوو ولسونه سره بیلوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو وزیر اکرم خپلواک وایي دوی به پر ډیورند کرښه هیڅ داسې خنډ ونه مني چې د پولې د دواړو خواوو خلکو ترمنځ اړیکې پرې کړي. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي یو پلاوی ټاکلی څو د دې مسئلې په اړه څېړنې وکړي. اغړه یو شمیر پاکستانی سیاستوال هم پر ډیورند لاین د دې کندې پر کیندلو اعتراض لري. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک پي دوی به پر ډیورند کرخه هیڅ ډول داسې موانع جوړول ونه مني چې د کرخې د دواړو غاړو د ولسونو د اړیکو د پرې کېدو سبب شي.
د هر ډول هغه معنې که هغه خندک وي، که هغه سیمي خاردار وي، که هغه هر هغه موانع وي چې هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کېږي، زموږ لپاره د منلو وړ نه.
د ښاغلي خپلواک په وینا پر ډیورند کرخه د پاکستان د پوځ له لوري د کندې د کیندلو موضوع له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوې، خو د ځایي قومونو د مخالفت او د افغان حکومت د مداخلې له کبله څو ځلې دا کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک لازادې رډیو سره په خبرو کې ویل د کندهار د ولایت په معروف ولسوالۍ کې څلور ځلې پر دې مسلې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې شوې او په سیمه کې ولسونو هم د اعتراض غږ پورته کړی. د ښاغلي خپلواک په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د ګڼو سرتیرو او وسایلو سره کرښې ته نږدې راغلی او بیا یې د دې کندې د ایستلو کار پیل کړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي که څه هم د دې کندې اوږدوالی په هغه اندازه نه دی چې په رسنیو کې یادونه کېږي، خو که هر څومره وي افغان حکومت به اجازه ورنه کړي. بلخوا د پاکستان د نشنل عوامي ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک د دې کندې د کیندلو کار یو ناسم اقدام وباله. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل موږ په داسې اثر کې اوسېږو چې خلک پکې د ولسونو ترمنځ پلونه او لارې جوړوي، نه دا چې د ولسونو ترمنځ چې یو ډول روایات او کلتور لري کندې وکنل شي. ښاغلي خټک ویل چې د پاکستان د پارلمان د ننه او د پارلمان څخه د باندې به د دې پر ضد غږ پورته کړي.
موږ خو یقینا چې غږ پورته کوو، ځکه چې دا خو داسې موضوع ده چې ډېره اهمه موضوع ده او یقینا موږ په پارلیمنت کې د ننه او پارلیمنت نه بهر به اوچتو. دا سیاست چې غلط سیاست دی، کوم چې په ګاونډي ملکونو سره پولو باندې کندې کېنستلو سیاست دی، دا په هیڅ ډول سیاست دی، موږ انشاءالله مخالفت کوو.
د پاکستان پوځ ویلي په سرحد ځکه دا کنده باسي چې د دوی په وینا د افغانستان له لوري د نشه یي موادو د قاچاقبرانو او وسلوالو د وراوختو مخه ونیسي. خو په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ چې ګوند د بلوچستان ایالت په حکومت کې مهمه ونډه لري دا مسله نه مني. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل
صفه خبره ده د استعماري لکه په خول وایي ساده د امور استعمال باندې د کاچاګ را روان دي، د افتراګر روان ترګه د خپل افغانستان تر وایي دغه مخادره مواد چې په فقره د لې خپل زمو په جنوبي پښتونخوا کې کرل کیږي د کارخانه دې ته د روینو غننه ده. دا د چمن پرمن روډ د ملیشي او د پولیسو د لویزي چینو نه دي پر دې باندې دا کاچاګ روان دي. دغه
افغان چارواکي هم پر ډیورند کرخه د پاکستان د اقدامات د دې هواد د هغه هڅې و برخه بولی چې غواړي د ډیورند کرخه ته چې افغان لوري د خپل دایمي سرحد په توګه نه مني رسمیت ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت لخوا د کندې د کیندلو مسأله وڅېړي. په دې وروستیو کې لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل د پاکستان ملیشو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خندق د کیندلو چارې پیل کړې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي که پاکستان د ځان د امنیت د خوندیتوب لپاره دا کار کړی وي، افغان حکومت هم باید د امنیت د ټینګښت لپاره یو لړ ګامونه اوچت کړي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې پاکستانی پوځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خندق په کیندلو پایل وکړ، افغان حکومت پریکړه وکړه چې د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند جواد ناجی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا پلاوی دند لري چې په لاس ورځو کې خپل کاري ریپورت ولسمشر ته وړاندې کړي.
دولت افغانستان ازین امر
دای وی افغان حکومت له دې مسلې خبر شوی او ولسمشر حامد کرزی یو پلاوی ګمارلی چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. پلاوی باید په دې اړه معلومات راټول کړي او تر لاس ورځو پورې خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو ویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی دی. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله کې د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان کارپوهان وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول فعالیتونو سره ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. دوی وایي که پاکستان غواړي چې د طالبانو د فعالیتونو او تګ راتګ مخه ونیسي، نو دا یې د حل لاره نه ده او باید د دې پر ځای د طالبانو هغه پټنځایونه او روزنځایونه له منځه ولاړ شي چې په هغه هیواد کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې کار کوونکي وګواښل شي نو له دې هیواد سره به مرستې بندې کړي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له دې ملګرو ملتو ورکړ چې لسګونو افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته مظاهره وکړه او دا اداره د افغانستان په انتخاباتو کې له درغلۍ سره په همکاري تورن کړه. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی که چیرې د دغې ادارې کارکوونکي په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو له کبله له ځورونې سره مخامخ سي، نو له افغانستان سره به یې مرستې بندې سي. وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دوو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دوهم دور رایو پر تفتیش موافقه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان د دغه بهیر څارنه کوله. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال دا خبرداری ورکړی چې د جمعې په ورځ یو شمېر خلکو په کابل کې د یو نامه مخ ته د اعتراض په توګه راټول سوه او د ملګرو ملتونو پر ضد یې شعارونه ورکړل. دغو مظاهرچیانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سمې رایې له ناسمو جلا کړي. په کابل کې د یو نما دفتر یوه ویان نظیف الله سلارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په وړاندې لفظي ګواښونه او بریدونه د منلو وړ نه دي.
هر نوع ګواښونه او لفظي بریدونه چې پر ملګرو ملتونو ته متوجه کېږي دا د منلو وړ نه دي. او هر ګواښ چې ملګرو ملتونو ته متوجه دی دا په دې معنا ده چې ټولنې ته ګواښ کېږي.
یونما پر خپل ټویټر پاڼې هم لیکلی چې د ملګرو ملتونو پر سازمان لفظي برید او ګواښ د منلو وړ نه دی. دغه دفتر دغه راز لیکي چې که داسې بد چلند دوام وکړي د ملګرو ملتونو سازمان به مجبور سي چې خپل فعالیتونه محدود کړي او له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړي. دا په داسل کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په برخه کې د افغانستان د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده د دوهم دور انتخاباتو د رایو نتایج په نږدې راتلونکي کې اعلان سي، خو حکومت ځانګړې نیټه نه ده ورته ټاکل سوې.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د دوام او تحول انتخاباتي ټیم وایي راتلونکي حکومت ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. د دې ټیم جګپړو غړیو پرون په کابل کې د شهید ونې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او د خلکو ارادې ته درناوی وکوي. د دې موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رالېږلې راپور کې.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي انتخاباتي ټیمونه حق نه لري چې د انتخاباتو په بهیر کې خلک او د خلکو اراده په خپل واک کې راولي. د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې راتلونکي حکومت او ولسمشر ته یوازې او یوازې انتخابات مشروعیت ورکوي. ښاغلی دانش د شنبه په ورځ د شهید ونې د لمانځلو په مراسمو کې وویل داسې اوازې اورېدلې چې انتخابات باید له منځه ولاړ شي، خو زیاتې کړه چې له انتخاباتو پرته بله لاره نشته.
په تاسف سره اوس موږ او تاسو داسې اوازې اورو چې انتخابات باید له منځه ولاړ سي. دا په دې معنی چې د خلکو رایه او اراده له منځه ولاړه سي. د خلکو له رایو او انتخاباتو پرته بل هیڅ شی مشروعیت نسي لرلی. که د خلکو د رایو او اساسي قانون خلاف پریکړه د کوم هیواد د لوړپوړي چارواکي لخوا هم لاسلیک سي، اعتبار نه لري.
که څه هم ښاغلي دانش ونه ویل چې کومه ډله او کړۍ غواړي انتخابات له منځه یوسي، خو له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویلي چې د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې شفافیت نشته او نتیجه به یې ونه مني. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم او یو شمېر پلویان ځان د انتخاباتو ګټونکي بولي او ګواښ کوي که د انتخاباتو کمیسیون د دوی د سیال ټیم په ګټه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، لاریونونه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجه ومني او له خپلو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي او هیله یې ښودله چې نتیجه یې باید خلکو او دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د شنبې ورځې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو بل لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود ویل چې افغانستان نوی ولسمشر ته ضرورت لري او د تیرو دیارلس کلونو لاسته راوړنې باید وساتل شي.
ضرورت دیگه که مهم اسی که به هیچ مروه
یوه اړتیا ده چې تاسو باید هیچا او هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړئ چې زموږ د ټولنیز او اقتصادي بهیر د پرمختیا مخه ونیسي، هغه هم د خپلو لنډمهاله ګټو لپاره. د ژوند په ټولو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه پیاوړې او با ارادې رهبري کولی سي د ځوانانو هیلې پوره کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې وویل چې له سیال ټیم سره یې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د دې ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد له ځینو سیاسي څیرو سره یې خبرې پیل کړي او د اشرف غني احمدزي له ټیم پرته هم کولی شي د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي برخه کې په توافق ټینګار کوي او وایي د نړیوالو حساسیتونو او مشروطو ژمنو ته په کتو باید په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او د سحر له و بجو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو او د امریکا شخه آشنا رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي خپریږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر راتلونکي یوې یا دوو ورځو پورې به د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د جمهوري ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا ډول په اړه کې وکتل. د دې موضوع تفصیل قاسم سولمل اوروي.
د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د هڅو په دوام دواړو کاندیدانو د شنبې په ورځ پارک کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د جمهور ریاست د اعلامې له مخې ولسمشر کرزي د دغې لیدنې په اړه د عالمانو د سراسري شورا د غړو یوې غونډې ته معلومات ورکړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزي د عالمانو شورا ته وویل چې په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډېره ښه فضا سته او انشاءالله په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به دوی نهایي موافقې ته سره ورسیږي. له ولسمشر حامد کرزي سره د عالمانو د شورا د ځینو غړو د شنبې ورځې په لیدنه کې یوه مصوبه هم خپره سوه چې پکې له کاندیدانو غوښتل سوي څو خپل اختلافات د مذاکرې له لارې حل کړي او ډېر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي د نړیوالو منځګړو د هڅو په نتیجه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافات حل سوي دي. د دغې ډلې یو ویان فضل الرحمن اوریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راپتي خوا نړیوال منځګړي د دواړو ټیمونو تر مابین منځګړیتوب کوي چې د دوی په منځګړیتوب باندې په دې څو ورځو کې په سیاسي پروسه کې یو شمېر زیاتې
خو د تحول او تداوم د ټیم ویاند طاهر زهیر بیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دې پلوي کوي چې دواړه لوري یو وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو ټینګار کوي چې سیال ټیم یې په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي. دی وایي په دغو لیدنو کې ښاغلي کرزي له دواړو کاندیدانو څخه په تاکید سره غوښتنه وکړه چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې او د دواړو لورو ترمنځ د شوې موافقې پر اساس انتخاباتي ستونزې حل کړي او یو وروستي توافق ته ورسیږي. د تحول او تداوم د ټیم لخوا یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې کومه موانع نشته. هیله د مقابل ټیم په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي څو یوې نتیجې ته ورسیږو. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي پروسې د بریالیتوب لپاره په داسې حال کې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به د انتخاباتو ټولې پاتې تخنیکي چارې بشپړې سي او ډېر ژر به یې وروستي نتایج اعلان سي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اتنی مبجو لندو خبرنو وروسته میکروفون ستاسو ده. نن موضوع داره چه ستاسو پسیمو که ده سرکونو یا دلوی لارو عمده ستونزه چره؟ ممکن زینو خلکو تا امنیتی ستونزه وی، زینی نور ده سرک لخرابوالی شکایت ولری. که هر ډول ستونزه په خپل سیمه کې وینئ نو کولی شئ له اتیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونې ته ټلیفون راوکئ. د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام د شنبې په ورځ افغانستان ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي دغه جام یو ځل هغو هیوادونو ته وړل کیږي چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هیله وښوده چې په نړیوالو لوبو کې به د دې جام ګټونکي شي. نور حل کابل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې واوري.
د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام راوړل د کابل خاریانو د کرکټ د ملي ټیم د غړو او د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا یې هر کله وشو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کرکټ د نړیوال شورا د معیارونو پر اساس هغه هیوادونه چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي دغه جام ورته یو ورول کیږي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د شنبې په ورځ د نړیوال جام د رسیدو سره سم رسنۍ ته ویل په ډیرو هلو ځلو سره وتوانېدل چې دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دغه کپ چې تاسو یې وینئ دا د 2015 کال دی چې د کرکټ بورډ د ادارې او د افغانستان د کرکټ بورډ د نړیوال شورا په هلو ځلو سره دا ځل افغانستان ته راوړل شو.
په همدې حال کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی هیله مند دي چې هر کله دغه جام افغانستان ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی ساحل رسنیو ته وویل حساب وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ورستې سیلابونو له امله لشتر لژه 2 میلیونه وګړي بې کوره شوي او 280 تنه نور وشل شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیول شفق راپور واوري.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې توپاني ورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي او زرګونه نور بې کوره کړي دي. پاکستانی رسنۍ د هیواد له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د وایند احمد کمال په حواله وایي ورستو سیلابونو د هیواد د پنجاب ایالت په ګډون په کشمیر او ګلګت بلتستان کې تر دې دمه 280 کسان وژلي او شاوخوا 2 میلیونه نور بې کوره کړي دي. د سیلاب د پاکستان په ډیری سیمو کې پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولی او د چارواکو په وینا تر دې دمه یوازې په پنجاب ایالت کې د سیلاب لامل ګڼ شمیر کلی تر بولند شوي او ولاړو فصلونو ته سخت زیان اوښتی دی او همداراز په ګلګت بلتستان او پاکستاني کشمیر کې د ځمکې ښویدنې له امله ډېری سړکونه هم له منځه تللي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ناوخته د پنجاب ایالت په جنگ خار کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او له خبریالانو سره په خبرو کې وروستی سیلاب د خپل هیواد لپاره طبیعي آفت وباله او ژمنه یې وکړه چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره به هر ډول مرستې وکړي. د وای موږ به تر هغې پورې له تاسو سره یو او ستاسو خدمت به کوو تر څو چې مو له تاسو دا مصیبت نه وي لرې کړی. دا پر تاسو زموږ احسان نه دی بلکې دا زموږ قومي فرض دی چې ستاسو خدمت وکړو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې مرستندوی عملیات روان دي. دا تر دې دمه سلګونه کسان د هلیکوپترونو له لارې خوندي ځایونو ته لېږدولي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي چې بې کوره شوو خلکو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورکوي. پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د شدیدو توپاني موسمي بارانونو او سیلابونو شاهدو چې ګڼو وګړو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د 2010 میلادي کال د جولای میاشت سیلابونه د هیواد تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کیږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژلي وو. دا یادونه وړ ده چې د پنجاب ایالت په سیالکوټ، ګوجراوالا، ملتان او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې په ټپه درولی او ښایي د مړو شمېر پورته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په مبارزه کې مهم رول لري. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر کولی شي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې مهم رول ولوبوي. جان کیری د شنبې په ورځ په قاهره کې د خپل مصري سیال سامح شکری سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل جان کیری وایي موږ ډیر خوښ یو چې دواړو مصر او عرب لیگ په هر ګام د دې ائتلاف ملاتړ کړی. په هر هغه غونډه کې چې ما نن لرلې په دې مباحث کړی چې څنګه کولای شو د هڅې تیزی کړو چې نور هیوادونه هم سره ملګري کړو او مسؤلیتونه وویشو. جان کیری همدارنګه وویل مصر د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی، په ځانګړې توګه د سینا په ټاپو وسمه کې. جان کیری وویل واشنگتن به مصر ته لس اپاچی هیلیکوپټرې ورکړي څو د سینا په ټاپو وزمه کې ترې د تروریزم ضد عملیاتو کې کار واخلي. وروسته له هغې چې د مصر پوځ تیر کال د دې هیواد منتخب ولسمشر محمد برسی له واکه لرې کړ، امریکا مصر ته د دې هیلیکوپټرو ورکول ځنډولي وو.
په دې خبري غونډه کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او د دې ګواښ سره د مبارزې لپاره نړیوال اقدام ته اړتیا ده. شکری زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې او د مصر تروریستي سازمانونو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. نوموړي وویل مصر د تروریزم پر ضد په هر ځای کې د هر اقدام ملاتړ کوي. جانکیری تر دې سفر دوه ورځې مخکې د مصر په شمول د لسو عربي هیوادونو له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې اترې وکړې. هلته د دې ټولو هیوادونو استازو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. جانکیری د جمعې په ورځ د ترکیې په پایتخت انقره کې وویل واشنگتن ډاډمن دی چې کولی شي د اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې پر ضد یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته در وسپارو او د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د ډیورن د کرښې پر دواړو غاړو د پروتو ولسونو ترمنځ د اړیکو پرې کول ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که کارکوونکي وځورول سي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. افغان حکومت د هغو تاسیساتو د ساتنې لپاره چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي یو نوی ځواک جوړوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د یو شمېر کسان لخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مراسمو کې هوایي ډزې د امنیتي ځواکونو په امنیتي تدابیرو کې مهمه ستونزه او کمزوري وه. په پاکستان کې یو محکمه حکم کړی دی چې د حکومت مخالف فعالان او سلطان دی په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوی اونۍ زندانی سي. د ایران لوړ پوړي اټومي مذاکره کوونکي ویلي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو په تازه پړاو کې د جدي پښتنو په اړه اختلافات موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختریز وسلواله ډلې پر ضد مبارزه کې مهم رول لوبولای سي. یو ویډیو تازه خبر رسوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې له لوري د یو برتانوي مرستندوی د سر پرې کول شي. او د اوکرين پوز وای د دونیسک هوای دګر کې د روس په لو بیتن غشتونکو یو بریټ پر شا تمبه ولیدي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. برنامه را آغاز میکنیم با این که در سالهای گذشته در افغانستان هزاران کیلومتر سرک ساخته و یا هم بازسازی شده است. گفته می شود که این پروژه ها نقش کلیدی را در تامین امنیت برخی مناطق و همچنان برای فراهم سازی سهولت ها برای باشنده های ولایت مختلف افغانستان با اهمیت بوده. سرک سازی یکی از موارد بود که همواره روی ازو باشنده ها و همچنان حکومت و جامعه بین المللی در افغانستان تاکید کردند. اما اخیرا برخی گزارش ها از ناامنی ها و همچنان دزدی های مسلحانه و در کنار از بعضی مشکلاتی که خود سرک ها دارند در افغانستان پخش شده. نظر شما در این مورد چیست؟ سرک ها در منطقه شما به کدام وضعیت قرار داره؟ میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریات خود را با ما شریک بسازین. ما حتما از پیام های شما مسئولین را در جریان میگذاریم تا اونا هم بشنوند و ما این گزارش ها را دنبال خواهیم کرد.
بله، نو که دخپل سیمو در سرکونو پا اره هر راستون زلره هم داشته بایز مجل نور آوریدون که سر شریک کلی در تلیفون شمیری دی 0-99-203-1540 او یا هم 0-800-22-55 لکه سنگه چه از ما همکار جاوید نعیمی در تویل ممکن پا زینو سیمو که خلق بلن امنی شکایت ولری، ممکن لده شکایت ولری چه پا لارو غلاویشتا خلق لوتکیج او یا ممکن په ځینو سیمو کې سړک ډېر کند او کپرې وي او خراب وي او یا هم ممکن ناامني وي. هر ډول مشکل کې د سړک په برخه کې لري او هیله لرو چې د خپل سیمې په اړه به نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مرحبا.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
محترم احمد الله سوا دیدی پنجاب نسواری جو قرغل دستی نیرد بسیر روان دید اتخارا خرد دید خدی بورو نسواری بانس خرد دید قید دوا و سید مالین تابا یہ ہے دار ادا جب افغانستان کے افغانستان کے دیجو روح کہ افغانستان اب خلاص نہیں ہے وہ لگتا ہے نہ ان کو مس حاجت افغانستان کے تو ہوتی ہے قرار کی افغانستان کو خزون
متاسفانه چې نواز مو ډیر وازینو پر حال خدای دې وکړي نور اوریدون کې پرې پوښي وي
بریم پر شنونده بعدی بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامت اوسه کور دی ودان مهرباني کوي ډېره مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. د ټلیفون کیفیت د اواز نیمې سبب وروزی نه دی. نن نه پېژم چې څه لا تخریو کې نور به تر شي.
میتونین همه حال برای ما زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 شنونده داریم روی خط. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله لکم زین خبری که وی صاحب اول خدا ویست چی لکم زین بله سب بله سب ستاسو پا سیمکی دی سڑکونو چه مشکل دی؟ بله سب متاسفانه چه ستاسی حوازم بیر وزینو لطفاً کرد چه ما دربانی جاغ وکرد چه میربانی وکی خبری وکی یا رادیو تیتوی یا لرادیو لری کشه تاسی خو طوله لم موبایل تلفون نخبری کوی او موبایل خو سیم نلری چه مشکل ولری او لرادیو لری نشه لرادیو لری کرده شه او بیا پا یو داسی حالت کی وسی چه در حرکت ونکی چه دی تلفون آواز مقطع وصل نشه.
بله در غیر از او ما مجبور میشیم تماس هایتون را کسی که البته رادیو را خاموش نمیکنه یا فاصله نمیگیره از رادیو قطع کنیم به خاطر از اینکه آوازتان درست گرفته نمیشه و شما خیلی زیاد منتظر میمانید تا آواز خود را در رادیو بشنوین. شنونده بعدی را میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام تو سی اجی صاحب عزیمی شدست سی آواز خو وزیر رجی
میربانی سی
سلامت ہو سی حجی صاحب میرا بنی
خبر خدا دے سروان سے سلام کو مقر دے تو لا پاخر سو تو لا سر کو نہ مقر سو اخو دل لا دونے سو لا نبی تم کو نہ تن تو خبر دی اگر یو سات لا رچی وا اگر دل تو من باندھ دے سات سو در کوم چې ټول په دغه کوه باندې کار کاوه دا دونه لای ولاس نه دوم ته دوم دریم ته دریم سلام تعالی اخر چې تاسو هم د سګور اخته شو کار نه مول د مسورات کې په ټول سره کې یو د ناجی ول والی سره کې یو ډیر اساسي په جوړ شوې ده هغه د خلکو له خوا نه ډیر تاکید کړه خپل د خلکو خلک خپل ول سره و درې اجازت لون کې زم لا دغه شي علاونه کار اخلي کوم ځای سره خراب کوم ځای کې کندو کا پد وی او هغه ځای کې موټر نشي تیز تلای سلوي دای په هغه کې کمونی او هغه خلک سره کوي او کوي
سلامت باشین، زنده باشین. سروان صاحبی، شنونده ما آقای عظیمی روی یک مورد که اشاره کردن، تقاضای مردم بود که خیلی مطرح کردن در مورد سرکسازی. البته مردم هم در همین مورد نقش داشته میتونن. یکی ساختن سرک است، یکی افز مراقبت از سرک ها است که مردم تا چه حد باید متوجه باشند. مثلا بعض عوامل که باعث تخریب سرک ها میشه، او توسط مردم میشه که جلوگیری بکنن از او که سرک ها حداقل عمرشان طولانی بمانند.
بله، او یو بل مثلا چې اجي صبر ته اشاره وکړه، هغه دا چې یو سړک یاد کو چې وای د دې کیفیت شو، ځکه چې د خلکو تاکید وو. نو کله چې یو سړک په کومه سیمه کې جوړی شي، په حقیقت کې دا ستاسو خپل مال دی او تاسو باید اجازه ورنکړئ چې لږه هغه جوړونکي سو استفاده وکړي او خراب مساله یا خراب مواد استعمال کی. نو د حکومت تر څنګ چې نظارت باید وکړي، د خلک هم باید نظارت وکړي، ځکه چې تر حکومت هم د خلکو زیات حق ده پرې موضوع کی کنه.
بله، ما ته خود ما چشم دید دارم که در یکی از شهرهای افغانستان به طرف سالنگ میرفتیم که دیدم یک جوان چوب شکنی میکرد در نزدیکی سرکی. بدون شک روی تعداد و اساس سرک مشکل ایجاد میکنه و اون منطقه شان است مسئولیت دارن برای حفظ مراقبتش.
و بکرو چه نور آوریدون که چوایی آزادی رادیو در میکروفون ستاسو
بفرمانید.
السلام علیکم، توخیم در زبال یولیت خیصر پتناکیم.
سلامت و سعی
و توخیم.
سلامت و سعی و توخیم.
میره بونی
از من رخ کم
پر. بله بله، ستاسو رخ آورو توخیم.
خراب سوالی دا چې ګیر ستاند په وړاندې دونو کې دی چې دا خلاص دی نه خراب دی. له شهر څخه دا ته پوری تقریبا خو موږ په پنځه کې کې راځي بو حتی اوس دا او یو چې دا د خلاص خرید او موږ په ولې کې ټول په کان له دې دا خو خدي یو خپل کوم نه ته پښتوي ان د شینکې په سړک کې کا ور کړو البتہ خراب دی.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسئ.
کار بدن.
تشکر. بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
او د سحر له و بجو د ماشم تر و بجو پوری ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو او همدارس د امریکا ژغ آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبریږي.
برنامه میکروفون شما است. باز هم خوش آمدید میگیم هر یکتان را. بریم به شنونده ها چه نظر دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
سلام.
و علیکم السلام.
مهربانی.
لنگرار ولای پچراګام ور سوال نن تاسو اړیکه کړو ته پورې تا کینم.
مهربانی کوئ سی.
چون تکلیفونه زحمتونه تور خلکو تیر کړه، مشکلات یې تیر کړه، د دولتوانه یې سام شرکونه مسې خام دي، امنیت څنګه امنیت حکومت کې چې څونه نفر وو کاټې راوړي آباد خان دلته په کرې کورونه ونیسي. مهرباني وکړئ موږ ستونزه او مشکلات لوړو چارواکو ته ورسوئ.
بله سر صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است. مهربانی. شنونده عزیز تماس شما وصل است، با استدیوی ما صحبت کنین لطفا.
صحیح مننه. بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی. لطفا صحبت کنن. بفرمایید.
هلمند ولایت تخت ولی عابد طرف تماس کن.
مهربانی کوی صاحب.
نام نظری دولت سوالی لفا صحه که چی کم در مکان ماموریت وجود لری داغ تکلیف و آمه گوته ورکوی زما خبر کتن در سید کولی سید چی ولسوال سره په تماس کې چې تیره ورځ هم د یو ولسوال سره نه سره په وچه باندې و دا بسنګ په افغانستان خصوصا په هلمند کې.
صحیح. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. صحبت کنین لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ. لکم ځای
لام لام خبر کوم
لغمان. لغمان څخه
چې لغمان د پرسته ته چې کومه زوی دي خو مثلا دا قانون نه جوړ تر کو خاصه زندان دي د غشرو کله نو ته زمو ما مرکز تر د هم چې لګیا دی او خپل موټر کیږي راوړي سره کزر کې کته سره تدیره چې فائدې مقصد نه تاسو.
بله صاحب، متاسفانه چې نن د تلیفون کیفیت ښه نه دی. صحیح مننه چې تلیفون مو وکړو. نایمي صاحب فکرم دی اواز ډېر واضح نه وینن.
امروز کیفیت تلیفون ها خوب نیست. میتونن شنونده هایی که میخواهند به شماره بین المللی ما هم زنگ بزنن. البته شاید کم مصرفشون بیشتر شد، اما کیفیت آواز درو خیلی خوب تر است. 00-42-22-11-24-501 و 00-42-22-11-24-601.
بله لکه چی قاری صاحب پشتون ده.
مهربانی صاحب.
ابا بله محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم تاسو همکار میمی صاحب تاسو ټول همکارانو تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه له ټول کارکونکو اوریدونکو
سلامات اوسئ کوړی ودان.
محترم سروان صاحب واقعا په دې ډول ښکاله کې کمو روای چې بخینو پر سړک باندې کار نه شو یا سړک مو څنګه جوړ شو نو دا به واکان جفای واکان سوزر کیلومتر سړک مو څنګه جوړ شو دا یا د خارجانو په همکاري یا د دې په همکاري هم مقصد زموږ سره د امرو شو شي او دا یو غټ نعمت دی سړک واکان چې بیا کوم خپل یو تر ځای رسي او خپل غنم خپل شی به تر ځای رسي مګر زموږ په سړک مشکلات دا دي چې په هغه وخت چې دا سړک جوړېده جوړ خو سو لیکن چا و کیفیت ته پام ونه کړي څو ورځې بعد یا څو میاشتې بعد یو کال بعد درته خراب شو بېرته ورته چې ګورې د کابل کندهار سړک هم داسې خراب پروت دی بېرته تاسو او د کندهار ایران سړک داسې هم داسې خراب دی ولې دا ولې خراب شو علت یې دا و خو په هغه وخت کښې جوړېدی په میلیونو ډالر پر مصرف شو لیکن چا کیفیت ته پام ونه کړي او بله خبره دا وه چې په دې سړک باندې اوس ساروان صاحب دا نو یوازې د دولت کار هم نه دی دا د ملت کار هم دی د ملت هم وظیفه ده اکثره وخت سړک چې خرابېږي پر دې سړک باندې مینونه ایښول کېږي دا د مینو د لاسه اکثره سړک یو خو دا درانه موټر چې په تېرېږي هم خراب شوی دی ولیکن په بعضې مواردو کښې سیلابونه راغلي دي هم چا پام نه دی ورته کړی خراب شوی دی ولیکن اکثره د کابل کندهار یا د کابل یا د کندهار یا دا سړک چې خراب شوی دی اکثره دا مینو خراب کړی دی دا بیا د ملت کار هم دی چې د دې مراقبت وکړي او دولت ته خبر ورکړي په پلان کښې مین دی نو هغه پر سړک باندې مین دی ایښول کېږي سړک خرابېږي هېڅوک نه هېڅوک مرسته نه کوي هېڅوک دولت ته خبر نه ورکوي نو مجبور وم کلب و زموږ دی داسې زموږ د شمال سړک ته راشي یوه دانه سړک نه دی خراب شوی راشي د جوزجانه تر فاریابه د مزاره تر د پولې خمري څخه بیا تر فاریابه پورې بیا تر قیصاره پورې دا قدر سړک نه دی خراب شوی تاسې را خبریالان ګورئ ولې هلته ملت یې مراقبت کوي ملا ملت یې ساتنه کوي نو یو د قیصار وو د فاریاب په مابین کښې یو خرابي لري همغه خلک چې مقیمت یې نه کوي او دولت ته خبر نه ورکوي دا سړک په دغه رقم و تاسې د دوزجانه څخه د کولي خمري څخه بیا تر بلخه بیا دوزجانه بیا تر فاریابه دا سړک جوړ کړی کښه نو دا ملت یې هم حفاظت کوي ملت یې هم مراقبت کوي نو خدای دې وکړي چې د افغانان د خپلو سړکو د یو سړی خو بهیې موږ ته جوړ کړي مراقبت یې بیا پر موږ باندې دی نو دا خو نه دی چې هر ورځ باندې کایي را ځي وو ناټو به را ځي وو خارجۍ به را ځي وو ماشې به را ځي موږ ته دې جوړوي
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون مهم مسئلې ته اشاره وکړه نعیمي صاحب کې فکر هم کړی همدغه د ماینونو له لاسه نه یوازې ډېر سړکونه خراب شوي دي بلکې په سلګونه پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي دي
بله بدون شک که خودش تاثیر گذاشته و مشکلات مردم را افزایش داده در بعض مناطق بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام
صاحب مهربانی
خوب هستین سوشن خوب
تشکر مهربانی هستم خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتید
از ولایت کابل بتون جانم فقط میخواستم در مورد امی سرک چارهی سرسبزی بر شما برد شما برسانم که سرک چارهی سرسبزی که البته جالب خویه که پانتونه مثلا پانتونه در مو سرک هسته و شفاخانه هم تمامش سرک در مو هسته و سرک زوان قدر خراب است قدر خراب که وقت اگادی بارش هم که میشه بسیار مشکل است تاکسی نمیره اکثریت نمیره میگن که چرا خراب است وقت هم است که حالت موتور بالاتر او میه دیگر حتی حالت می باشه که سم سیلاب می باشه اگادی بارش هم نمیره میشه دیگر
بله سر
ما میخواست که نیاز ما را برای مقامات برسانین برای ما جالب است که پانتوزی افغان سویس هم در میسرک است تونی آریان هم در میسرک است اشرف افغان سویس هم در میسرک است دیسپتالش هم در میسرک است شفاخانه آریاتیکی هم در میجاز کیشا هم در میجاز و از او بار بلاکای سر بلاکای پولی تمامش مناطق منطقی تجارتی و منطقی بسیار مهم است
بله
و سرکی است که با چندین ساحل یک کنول مثلا مناطق وصل میسازه سال سه سال خواست خودم شد که در منطقه زندگی میکنم اما خدا شاید اگر شارواله یا شاروال و یا دولت هیچ کدام نمیتن جالب برای ما است که وقتی روی که مرکزیت از شهر از منطقه دور بس گفتاده هم امنیت خوب باشه و غیره
بله
برای ما جالب که آیا چرا از بعضی مردم ها میپرسن میکنیم بعضی میگن که والا شاروال من امامانه و قویسه خودم از مثلا از رئیس
شفاخانه کشا که باش سلام علیکم داشتم صحبت کردیم، اونا که بیور قسم خوردن حاضر بستیم هر شفاخانه حتا درمی خانه ایم که طرف سنتا خود ناظر هم که کنشیم حتا تا $1,000 ما خودم کنم اگر وقت ما میخوایم سارا که جور کنم شروعال برای ما میگه شروعال پیغام میگه که بیور اگر پول و دامی ما خودم جور کنم غیر از این و اگر دو پیسه رو برای شاربت بگی میفهم که دزدی و صد جا رسیدن والا اگر سرکم اگر جور رو چیزی که شاید بگی بودی شده اگر باز رسیدن بگم مشکل دیست اگر شما یک بار شاید ادمن از اوجه شما این تلویزیون ها که والا اگر مترک بار باری بارش در سر رکتن رو میتونم اگر نالا بازم استان نلده از برف باران می اگر مردم دوچار انگلات بیرک هستن برای ما جالب بازم پانچونا شفاخانه مناطق اجارتی هتل همچنان مردم عزیز ما ها من دنی سرک دم اما بازم هیچ تا جوی الان دیگه نداره و بخصو شکایت ما از خود اروال سرک بازم از بلکه جالب خوشده که خود ریاست انزیف بشری کنی سرک هست اما بازم هیچ کدام
بله سر تشکر میکنیم شنونده عزیز از شما. بریم به شنونده بعدیمون.
مهربانی که ویسه و علیکم السلام.
مهربانی
سر قدیریم در کابل ندار در کابل در سرکون گزارشم اخلی کنه سر در ولایات
در طول زینه هر چوک مشکل ویلی دی چه هر چوک چه پخبل سیمه که در سرک پر دول مشکل لری که ولی شی چه لدی لری لنور آوریدون که سر شریک
مانونه از در کابل نخبره کم عبدالقدیر مخمیمونیات که در کابل در سرکون و اصلا در سرکون و چه مسائل دیداره را فراخ موضوع ده یه خدا ده چه در سرک جوڑول دی در سرک ترمیم ده یا در سرک نده استفاده طریقه ده نو پا کابل که خود امنیتی خود پا اوز پا سر که راجی زه اول در امنیتی پرتباط بانده در کابل پا سرکونه که یه چه مثالونه در تا در کام کده ده او که چه اغا مسئول کسانی هم واروی او تاسه ام در مسئله لگه وقتا دستبان وار که تر چه در خلق ورطا ما در اغا مسئولین ورطا متوجه شی ما در رادیو آزادی با اتوماتیک ماشین کم در پیغام پریخه و خمتاز فانه نشر نشو البته ازه چون بدیر احساساتی و ما بده وجه من خبری کری
شاید نو بد
نید موگ در احمد شا بابا مینه نرازو کابل خواتا خار خواتا در کمیسیون انتخابات که دلتا سارک در احمد شا بابا مینیم و چه کل سارای عمومی در پلی چرخی سارک ترازی دلتا سارک بلاک کرده اردوی ملی، امنیت ملی، پولیس ملی طول پکی ولار دی سوال از دا پیدا کیگی چه در شرقی زون پورا سارک در بلاک کرده در احمد شا بابا مینیم تقریبا 2-5 زرکور دی خاک جبار و در منطقه در سارک بلاک کرده او پدې کې څوک نه راپریدي چې څوک اجازه واخلي هغه به راسم راځي د کمیشن د انتخابات د مخې سره د خپل چاپه سرک ته راوځي د ښار د قانون کمال اجازه ده سوال زده پیدا کیږي چې دا کوم نوع امنیت دی چې تاسو نیولی دی که چېرته انتحاري کیږي یا ډله ییزه حمله کیږي نو هغې ته خو لاره خلاصه ده منطق اوس دا ماته خپله دا نه ثابتیږي چې په کوم منطق باندې تا عمومي سرک عمومي جاده شارا په اصطلاح دا د بلاک کړې ده او دغه کې دا خو یو امنیتي موضوع بله موضوع دا ده چې کله چېرته انفجار وشي په همغه دقیقه هغه سرک زیتي بلاک شي هر څوک پختنه نشته اجازه نشته سیمتی بلاکونه بس که کابل که فرزان و بس راولی پا که بلاکی که دا که شخصی کورنوی بلاکهیه سرک بلاکهی که حکومتی دارنوی دا سی اولورم باید جور شی چه هر صبح که غوری در خپل امنیت پا خاطر بانده کمزای امنیت مسئول که سیمتی بلاک در خپل ساحه پا داخل که ودارهی نه در سرک پا مابین که په هر ځای کې چې تاسو بلاکیج ګورئ هلته به ګورئ چې بس سیمتي بلاک ولاړ ده یو عسکر په کې ناسته او بس خلاص بله موضوع د پوستو ده چې دلته کې جو سړک کې پوستې هر ځای کې ولاړې دي او بس د سړک نیم سړک کې بند کړی دی یو عسکر چې درې څلور ساعته لمارین دود او غبار او بس ستړې ستومانۍ وهلی دی ولاړ وي ستړی ستومانه فقط د دوې ګوتې خوځوي ځه خلاص نو دا باید ورته دغه وشي بله مسله وروره خبره لږ تیزه کومه د سرک د د د د هغه د یو نو تبعیض موږ احساسو. د احمدشاه بابا مینه کې 10-15 زره کور دي ټول سرک چې کله کابل ته راځي نو ته به د جلال آباد په سرک راځي. د کارتینا سرک خراب پروت دی لس 2 لس کاله کېږي. د قلعه زمان خان سرک خراب پروت دی لس 2 لس کاله کېږي. د موږ اولادونه پوهنتون ته راځي مکتبونو ته راځي کابل ښار ته بار دی شه 3 ساعته
ډېره مننه چې در نظر مو څرګند کړو که پیغام نو خپور شوی دا دلته مو پوره موقع درکړه چې خپل نظر څرګند کړي. د خبرونو وخت راغی، معذرت غواړو. د خبرونو وروسته به ټول اورېدونکو